احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال سټی اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري ایستلو باندې خپل ژور خواشینی او اندېښنه څرګنده کړې. د اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې اجازه نه ورکوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همداراس هوډ شووله چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي څارولی او پاکستاني پوځیان به د هر ډول خپل سري عمل مخه ونیسي. تر متقی وروسته ښاغلی ډار په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو له رئیس سره محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې دریاختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم کې 4.9 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوې. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوې دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو لا د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ 19 کلونو لوبډلې د 2016 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د کوربه نیپال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګاټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام تلار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نیمیبیا په کوربه توپ شي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمن د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري پیل شوې دي. اسوسییټډ پریس اژانت د امریکایي چارواکي په وینا چې نه غوښتل نومې وښتل چې څرګنده کړه چې دا خبري د تړلو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې روانې دي. ایراني رسنیو هم ویلي دي چې د اروپا په وخت تر غرمې لښمخ کې خبري پیل شوې. په دې خبرو کې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوف، د امریکایي پلاوی مشي کوي او د ایران د پلاوی مشي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کوي. دواړو لوریو اونۍ مخکې د شنبې پورس د عمان په پلازمینه مسقط کې لومړی پړاو خبري سره کړې وي. هغه خبري تهران او واشنگتن رغنده بللې وي. د هند پلازمینه نوی ډیلی ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپړیز ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کډوالو لاندې بند پاتې او 14 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیلی ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري.
کابل ته د پاکستان د سری اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشهد د پلاوی سفر څارو او په اسلام آباد کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات امیر ګران نظر می اخیسته.
د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي، دغه نتیجه ورنه کړه. نو لځکه یو نرمي ډیپلوماسۍ ته مخه کړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند
تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکیډمي جوړه کا. ته د بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمي نه جوړه کی.
د کلیو باندو خلک بیا لوی سره یو لړغښتنه لري.
مو وختنه له دولت او ورزشي ادارو او خیره بنسټونو دا د لوب لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالي او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د واشنگتن او تهران د استازو ترمن د ایران د اټومي تړون پر سر خبري روانې دي. د دې غونډې له تاسو جزئیاتو مهم خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د اسحاق ډار په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د اقتصادي مسایلو ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پاکستاني لوري له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړي. د پاکستان د سر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشي دا پلاوی نن سهار په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. دا په تیره نږدې یو اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ لورستیو ترنګلو حالات وروسته د راشد درشی زیاتیدل. تازه د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدل دي او هلته له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنې کدنې تر سره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې نن د اپریل په 19 خبره شوې راغلي چې د اسحاق ډار په مشرۍ پلاوی په کابل کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي او دواړو لوریو په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزيتي او یو شمیر نور مسایلو خبرې کړې. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او جبري اخراج ژور اندېښنه وښود او ټینګار وکړ چې پاکستان دې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د حقونو د ضایع کېدو مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستانی پلاوی مشر د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ډاډ ورکړ او دا چې د افغان کډوالو جایدادونه او سرمایې د هغوی ملکیت دي او هیڅ سوګتري نه شي اشاره ولې. که څومره طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د موجودیت اډاوي د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف مهم ټکی بلل کیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه د بحث کومه یادونه نه ده شوې. خوړان دي پاکستانی رسنۍ ویلي و چې په دې سفر کې به امنیتي موضوعات د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اسحاق ډار او مولا محمد حسن اخوند ترمنځ په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو په پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري اخراج په موضوع هم خبرې شوې. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کابل ته د ښاغلي ډار لومړنی سفر دی، خو په تیره یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته ځي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان هم د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و او هلته یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي له دې سفر وروسته په خپله اکسپانه لیکلي و چې له یوې اوږدې وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوه اړخیز تعاملات پیل شوي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و او د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو د نوموړي له قوله ویلي چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره پر بیلابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلو هم بحثونه کړي. خو پوښتنه دا ده چې دغه سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو او دغه راز د کډوالو په مسله څه اغیز لرلی شي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان باور لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو لپاره بنسټیز حل لارې ونه لټول شي، دغه ډول تګ راتګ ښایي ډېرې پایلې ورنکړي. د نړیوالو اړیکو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان تلاش کوي چې طالبان یا مخصوصا هغه حلقې چې د دوی د کنټرول نه یو څه ناڅه ووتي دي، هغوی بیرته یو ترتیب جلب و جذب کړي تر څو هغه خپلې اجنډا یې چې لري هغه تطبیق کړي، چې د یوې خوا د خپلو خلکو د اذهانو انحراف دی، د بلې خوا د طالبانو په منځ کې دی او تفرقې ایجادول دي، د دوی ویشل دي. نور په عمومي توګه پاکستان او د افغانستان مسایل تر څو چې هغه بنسټیز حل پیدا پکې نشي متاسفانه چې دا ناورین بد ادامه لري.
د سیاسي چارو په حکمت الله حکمت
د لومړي پلاوی د سفر په راتګ سره د کابل د لوري څخه مشخص غشتونی تر هیڅولې چې هغه اسلام آباد ونه منلې. په عین وخت کې کابل هم د هغوی غشتونی ونه منلې، ځکه نو د دوم پلاوی ضرورت پیدا شو. په لومړي غشتونو کې د ماجرینو د جبري استلو د پروسی درول وو. په اوسنۍ مذاکرات کې بیا پاکستان هڅه کوي چې پر کابل فشار راولي، ولی تر ځای پوری چې زه خبرم دا اختلافات په قطعي توګه باندې تر ډیره پوری بیا هم په اختلافاتو کې پاتې شوی دي.
د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ دا راشه درشه په داسې حال کې ډیریږي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا د کړکېچ تر حد رسیدلې او د دواړو لوریو ځواکونو آن د ډیورن په اوږدو کې له بل سره مخامخ جګړې هم کړي چې لامل مرګ ژوبله هم اوخته. دغه راس پاکستان پوروسي او کله د هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان تلال چودری د جمعې پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې د اپریل له پیل راهیسې 15,000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول شوې دي.
په راپور کې مونږ د سیاسي چارو د کتونکو غوث جانباز په وینا واوریدل چې په کابل کې پاکستانی پلاوی غواړي د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د سیاسي چارو بل کارپو حکمت الله حکمت بیا دا نظر څرګند کړ چې د پاکستان د لومړي پلاوی د سفر پر مهال کابل او اسلام آباد د یو بل غوښتنې ونه منلې، نو د بل پلاوی سفر ته اړتیا پیدا شوه. همدا موضوع د پاکستان د پلاوی د سفر موضوع می په تفصیل په پاکستان کې د افغانستان له پخوانی ډیپلوماټ امیر ګران سره شریک کړي.
د دوی دغه سفر کدي امنیتی زاویې له نظر او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي دی غوډي زاویې له نظر ورته وګورو، پاکستان په داوس وخت کې ډېر ستونزې لري. له وی خو خو هلته امنیتي وضع ډېره خراب ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هر ورځ د پاکستان د پوځي استابلیشمنت په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کیږي او دوی ته تلفات ورسوي. بل دا ده چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1950 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشتي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غواړي.
دوی ټي ټي پی یادوي، تاریخي طالبان پاکستان چې دغه دوی مهار کړي او دوی وایي البته چې دغه ځالي په داخل د افغانستان کې دي او حتی دغه وایي چې طالبان ورسره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي پاغه اوله کې دوی د دغه ټي ټي بي کې رهبرانو او د پاکستانی حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چارې ترسره کړې، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغسې یو سند همدغه پاکستانی استبلیشمنت ته په لاس ورکو چې همدغه د خلک دلته په داخل د افغانستان کې دی او موږ ورسره شي اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
که چېرته پاکستان په دې هیله په یوه اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکړي، بل ورته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرده کډوال ورته رالی شي، په لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي چې پرته له شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو لږ ولې لاس نه اخلي؟
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اند سټیک پالیسي چې هغه یعنی دنده او ګازري، یعنی هم د فشار پالیسي او هم د امتیازاتو پالیسي، دغه دواړه دغه سی په مخ باندې وړي. طالبانو ته دغه وایي چې کچېرته د موږ اوامر ومني، د موږ فرمانونه ومني او دغه ټي ټي پی مهار کړي او یا مثلا هغه څه چې زموږ د ستراتیژیک دپت په ارتباط باندې پالیسي ده هغه څه فرمان بردار او سیجنو موږ به در سره امتیازات به درکړو، کومکونه به کوو، اگر چې هغه هم دوی دروغ وایي یا مثلا موږ به فشار نه در باندې راوړو او که دغه ونه مني نو موږ به په تاسو همدغه د فشار پالیسۍ ته دوام ورکړو. تاسو دغه به په نړیواله میډیا کې یا په نړیوالو سټیجونو باندې چې دلته د شلو په شاوخوا کې ترهګري ډلې دي او دا دي او هادي
په تیرو لسیزو کې چې یو وخت شوروي اتحاد وو، نو پیغه وخت کې د غرب او د شرق ترمنځ هم سړه جګړه روانه و، نو نورو هیوادونو هم له پاکستان سره پیغه وخت کې لاس وړ. اما په اوسنی شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد خراب ده او مخکې تاسو امنیت ته اشاره وکړه، آیا پاکستان کولی شي چې ډیر څه وکړي او په واکمنو کابل کې واکمنو طالبانو باندې ډیر فشار وارد کړي؟
زما نظر دا ده چې دوی به ډیر څه ونشي کولای، ځکه یې نشي کولای چې دوی باندې وس امریکا هم دومره باور نه لري. د دوی او د امریکا په منځ کې روابط هم دغه زیګزاګي بڼه غوره کړې ده، یعنی کله شي سي او کله بیا داون ګریډ سي راټیټ سي.
تاسو څنګه ښکاری سي د اساق دار سفر به تر څه بریده بریالی وي؟
زه فکر کوم چې د اساق دار دغه سفر به دوی به البته هغه غوښتنې چې له طالبانو څخه لري او هغه اندېښنې چې لري هغه به له دوی سره مطرح کړي، ځکه وسکوریا که چېرته دوی دغسې فکر کولای چې دا زموږ فشارونه یا دا زموږ تبلیغات یا دا چې طالبان ترهګر معرفي کوي یا د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا دا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي دغه نتیجه ورنه کړه، نو لکه هم دغه شي یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه. چې هغه نرمه ډیپلوماسۍ دا د صادق خان او ورتګ دی چې دوی وایي چې دا یو موافقه ډیپلوماټ دی، او له بلې خوا همدغه هغه دی د اسحاق ډار سفر افغانستان یا کابل ته دی. زما عرض دا دی چې په خپله د اسحاق ډار سفر چې هلته تللی دی، نو دوی به کوشش وکړي چې د دغه نرمې ډیپلوماسۍ په وسیله سره که طالبان دې ته وهڅوي او قانع یې کړي چې دا ټي ټي پي دوی سره مذاکراتو ته کینی، یا هغه حملې چې هلته د دوی په وسیله باندې کیږي هغه لږ مهار کړی شي، دغه د دوی پالیسي ده، ولې دغه به دومره نتیجه ونه لري زه فکر کوم.
له امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات څخه مننه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري پیل شوې دي. دا خبري د بندو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې روان دي. جزئیات له سفیر الله ستنچی څخه اورو چې پوسیډو کرا سره دې مهرباني.
مننه شیبر صاحب. د سر خبر دا دی چې د خبري پای ته ورسېدې، کسام چې ویلې 15 ساعته به دوام وکړي خو تر وخت مخکې د خبري پای ته ورسېدې او ډیر جزئیات لا نه دي رسنې شوې. خو څه چې ویل شوی دغه پاړه به زه اوس تشریحات ورکم. امریکایي او ایراني چارواکو د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دویم دور مذاکره وکړه. د امریکا دریز دا دی چې ایران د یورانیم له بډاینې لاس واخلي. ایران بیا مخکې ورځو کې ویلي و چې د یورانیم په بډاینې خبرې نه کوي، بلکې په ټوله کې د اټومي پروګرام په مسله بحث کوي او په ادعای چې اټومي پروګرام یې سولې اهداف تعقیبوي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نخودلو په شرط ویلي چې دا خبرې د روم په کاملو چایا سیمه کې د عمان په سفارت کې د تړل دروازو تر شا وشوي. دا ذکرات چې د ایستر رخصتیو په جریان کې وشوي. د امریکایي پلاوی مشري د ولسمشر ترامپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایراني پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله. د دوه خبرو اترو منځګړیتوب د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر ابو سعید و چې د دواړو لورو خبرې مدام یو بل ترسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په ایکس پانه کې په پیغام کې لیکلي چې پروم کې د ایران او امریکا خبرې غیر مستقیمی وي او زیاته کړه چې مخ پویګو مخ پوړاندې لار اسانه نه ده او مخ په خلاصو سترګو روان یو. د لومړي دور خبرې چې تیرونه د عمان پلازمینه مسقط کې وشوي، د ایران پاتمی پروګرام سرخېدی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غوښ کړی و چې کټړون ونشي په ایران پوزي اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم د خبرو په درشل کې ویلي هیله لري د ایران خبرې غټوري وي. هغه په پاریس کې تر غونډې وروسته ویل مک پټول یو سولیز او دوامدار حل غوړه کړو. خواغه زیات کړه دا باید داسې یو څه وي چې نه یوازې اوس بلکې پراتلونکي کې هم د ایران د اټومي وسلو لرلو څخه منع کړي. متحده ایالات او نور لویدیسي وادونه له اوږدې مودې راهیسې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي. تهران په دوامداره توګه دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې هڅې د برېښنا د تولید په څیر د ملکي اهدافو لپاره دي. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ ته له راستنېدو وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکینۍ دورې ولسمشري کې هم له ایران سره د 2015 کال د نړۍ د اټومي قدرتونو اټومي تړون څخه خپلې واد وېسته، د ایران په وړاندې د بندیزونو اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړ. تیر میاشت هغه د ایران رهبر آیت الله سید علی خامنئی ته یو لیک واسته او د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. هغه هم دارنګ خبرداري ورکړي چې ډیپلوماسي که ناکامه شي نو پوځي اقدام کوي. په عمان کې د خبرو له پیل سره سره امریکا سیمې ته اوږده واټن به مغرزون کې الوتکې او د دویم الوتکې وړونکو تیاری هم واستولې. ترامپ د اپریل په 12 خبرې اعلان ته وویل زه د پوځي انتخاب د کارولو لپاره په بیړه کې نیم، زه فکر کوم چې ایران غواړي خبرې وکړي.
سنټ صاحب مننه. د ازادي رادیو پراخونکو خبرونه کې مو کچرته د دغو خبرو نور جزئیات تر لاسه کړل، له تاسو سره به شریک کړم.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زونونو او ولایتونو په کچه هڅه کړي چې کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي یو شمیر خصوصي اکاډمۍ هم جوړې شوې خو دوی ورنصار نه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغو اکاډمیو رول د لوبغاړو پروسنه او د کورنی کرکټ لاري په پیژندنه کې ډېر مهم وباله. لن موړي سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه په بیلابیلو ولایتونو کې د اکاډمیو او ورزشي لوبغاړو د جوړولو په اړه پوښتنه.
مونگا د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې حالت کرکټ شاید ډیر کم وی مغل تاغوی تا اکیډمیا نه جوړی کی چې زتا ستړر خمه سال نو درکول شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار د غراز تیر کال د بدخشان او تخار ترڅنګ په بلخ کې مونږ اکیډمی جوړه کا ته دی بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمی نه جوړی کی که میدانونو تراشو نو مونږه کافی میدانونو لرو چې پاغه کې د ننګرهار کې دوه میدان لرو د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله په کونړ کې لوبغاله لرو په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغاله لرو او د خوخی زیداد چې تیر کال مونږه په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ ک او سک کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچارې تقریبا بشپړ شوې نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خاله کارونه شوې نیمګړې پاتې واغه مسکل تکمیل کړ سکل راتلونکو پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې بیا به په کتر سره کیږي له خیره اکیډمي محمد ور سره ترڅنګ جوړه کا پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه په هغه کې په پروان کې په کاپیسا کې په زین زین کې په خوانی اکیډمي نه وی هغه مور غولې نفر مرته استخدام کچ ساتنه وکي تقریبا قدرته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمي نه د غرض په 15 پک میدانونو مو جوړ ک او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو اغه مولاډر معیاري کومنګ په کندهار کې میدان لرو مونږ په هلمند کې میدان لرو چې دا محل پکې د میرویس نیکه درې ورځې سیالي روانې دي مونږ په زابل کې میدان لرو چې سورز یوډان دي مونږ د کرکټ بورډ دی ډومېسټک کرکټ صفین از نیو ویډیوګان خبرې کی نو تقریبا مونږ په هر زون کې په هر سمت کې کافی میدانونه لرو او کتا سي مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېر زیات دي خو زمنګ به اول هدف دای چې مونږه په ټولو زونونو کې خ میدانونه ولرو معیاري کو لکه مثلا کده سکل د نوې کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې په خبرې کړې وي چې مونږه دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه لحاظ خو ټول معیار سره برابر دي خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوي پکې ځکه سمره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شنو غومره د لوبغاړو لپاره خوي نو موږ غواړو چې دغه په سلور زونونو کې لکه تر لګ یو میدان دا نړیوال سټانډرډ ته ورسو چې پاغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکه کرکټ لوبغاله دی په خوست د خوست کرکټ لوبغاله دی د کندهار دی او د کندوز دی ما مخکې د کندوز یادونه نه وکړې په کندوز کې موږ ډېر ښه میدان جوړ کړی دی چې تیر کال پکې د غازی امان الله خان لیست سیالي تر سره شوې ان شاء الله سږ کال به هم تر سره کیږي یو کورنی کرکټ سیالي به نېشنل ټي 20 سیالي دی هغه به هم په کندوز کې تر سره کیږي
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د طالبانو د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې ورزش تر ولسوالیو او کلیو رسولې د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې په دولتي کچه ورزشي فعالیتونه نه تر سترګو کیږي. فیروز عزیزی راپور لري.
سان ځوانان له ورزش سره ډېر مینه لري او د ورزشي فعالیتونو لپاره ډېر محدود امکانات لري.
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی و د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي. ازادي رادیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري.
موږ د ډېر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوګو لپاره میدانونه وسایل نه لرو همدارنګ وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته موږ لپاره نظمو غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو داده د لوګو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي ورزشي وسایل جامع برابر کړي سیالي او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د ورزګان ولایت یو اوسیدونکی چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم پر راپور کې اچي. ازادي راډیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغ باندې لوبي کوي. هغه ځینې ځایونه کې به ور باندې بندیز راځي ځکه مځکه ولا بیا جنخي مځکه کری. نو د دولت سم غشتنه دا چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره د سمیاري لوبغالي او سټډیمونه جوړ کړي ترڅو دی د نشو او د داسې بدلار څخه راوګرځيږي او د خپل لوبي دلته په شتو غسر تر سره کړي.
دا په داسې حال کې دا چې تازه د اپریل په 18مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې په کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمېنې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوای دی. د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ تر سره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي. د ورزشي چارو یو شمیر څارونکي هم دا اداوې ناسمې بولي او وایي چې پر ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي. له دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا اداوې ناسمې دي که څوک وایي چې د افغانستان لوی ښارونو وراخوا موږ کلو بانډو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سانتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه مونږ ته برابرۍ کړي. هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د زنو خلکو د زنو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي.
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریک کړه. خغلی سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زنونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغاړي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بیلابیلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغاړو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
او بیا هم د سپورت لډګره د پکتیا ولایت په زرمت کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمن د سیالیو پایلوبه د اتحاد فوټبال کلب په بریا سره ورسیده. د اپریل په 18مه د یادو لوبې نندارې ته د زرمت سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو د فوټبال ګڼ مینوال ورغلو.
د پکتیا ولایت په زرمت پولیسوالۍ کې د فوټبال د لاس غوره لوبډلو ترمن سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمن ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر مینوال ورغلي ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال راډیو ته وویل
ډېر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره چول کېږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرماني ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه سې کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخې لپاره د امکانات تو وسایل او زینو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغه یې غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي
خصوصا ما خپل غوښتنه ده د حکومت چې دغه غوښتنه ده چې موږ ته یو خایسته میدان جوړ کړي د زرمت سطح باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او لپکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډیر لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړې ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې د کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوسره ډېرې ستونزې لري ځکه اوله خو دمو دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولای دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو له بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ساقب وویل
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده په تېره په زرمت ولسوالۍ کې. نو اوس خپله دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده نو انشاءالله الرحمن دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کېږي. تقریبا کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي. نو اوس مو لسې پلانونه نیولي دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کړو هغلته لوبڅاران برابر کړو.
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې و پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل لمخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعال توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.